پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي نن یک شنبه ده د خبرګولی یا جوزا لمړی د می میاشتې 22مه له خبرونو یې پیلوو د افغانستان لپاره د ناروی سفیر اولا اندریاس لندیمان وای دوی ته دا ستونزمنه ده په افغانستان کې له هغه حکومت سره همکاري وکړي چې ټول شموله د خلکو استازی او په واقعي معنا د ښځو د مساوي ونډې لرونکی نه وي ښاغلی لندیمان دا خبره د طالبانو د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره تر کتنې وروسته نن په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلې ده د افغانستان لپاره د ناروی سفیر وایي په دې کتنه کې د افغانستان د راتلونکي لپاره د آزادو رسنیو پر اهمیت ټینګار وکړ لندیمان پرون د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره هم خبرې کړې وې طالب چارواکو له متحده عرب اماراتو غوښتنه کړې ده چې د افغانانو د ویزو ستونزه حل او افغانستان ته مستقیمې الوتنې بیا پیل کړي د طالبانو د ویان مرستیال بلال کریمی وایي دا غوښتنه د متحده عرب اماراتو له چارواکو سره کتنه کې د دوی د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر کړي ښاغلی کریمی زیاتوي عبدالغنی برادر چې له یوه پلاوي سره د خلیفه بن زید النهیان له ځایناستې شیخ محمد بن زید النهیان سره کتنې ته ورغلی وو له هغه سره خبرو کې اماراتو کې د هغو افغان بندیانو د خوشی کېدو غوښتنه هم کړې چې جرمونه یې درانه نه وي د پولند ولسمشر اندی دودا نن یکشنبه په ناڅاپي سفر د اوکراین پلازمینې کیف ته ورسید وروسته له هغې چې روسیې د فبروري میاشتې پر 24مه پر اوکراین یرغل پیل کړی دودا به د یوه دولت لومړی مشر وي چې د اوکراین پارلمان ته وینا کوي تمې کېږي د پولند ولسمشر به په خپله وینا کې یو بیا په اروپایي ټولنه کې د اوکراین د غړیتوب په اړه خپله غوښتنه بیا تکرار کړي اندری دودا په اپریل میاشت کې هم د ځینو نورو هیوادونو له ولسمشرانو سره یو ځای کیف ته سفر کړی وو او د اوکراین له ولسمشر مشر ولادیمیر زیلینسکی سره خبرې کړې وې د سعودي عربستان یو هوایی شرکت خپل لومړنی هغه الوتنه په بریا تر سره کړه چې ټوله عملی شیزه وي دغه شاهي هیواد چارواکو پروند د شوزو د پیاوړتیا پر لوري مهم ګام بللای دی د سعودي عربستان د فلای عدیل په نوم د هوایی شرکت دغه الوتنه د ریاض او سرحدي شار جدې ترمن سوي ده د فلای عدیل شرکت ویان اومد اسکندر سانی ویلی دا د ای دریسوا شل دوله الوتکی الوتنه و د دې او کسیزي عملی ډیرای برخه د سعودي عربستان میرمنی وي خبرونه مول ازادي رادیو نو اوریدل د دې خبرونه پورا پرونی کی اوري د طالبانو یو عمده مخالفه ډله وایي ک طالبان په ټاکنو کې ګډون وکړي او د افغانانو اساسي بشري حقوقونه رعایت کړي دوی به خپل روانه جګړه ودروي د طالبانو حکومت هلمند چې افغان شخصیتونو سره د اړیکو او هیواد ته د هغوی د ستنولو کمیسون به د ډیرو کسانو د ستنېدو سبب سي په کونړ کې له روزنیز دورې فارغ استوي شزي وایي
د مکاتبو تاسکولون ته اجازه ورکړي چې هغه ټول خويند زمو غوند زده کړي وکړي
په بهرنیو مسایلو کې د اوکراین پر وضعیت وروستي معلومات در سره شریکو د خبرونې په دوی منیمایي کې نور بستې یا شکست سکوت اونیز پروګرام خبريږي
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو تغواشی است د طالبانو یو عمده مخالفه ډله د مقاومت په نوم جبهه وایي ک طالبان په ټاکنو کې ګډون وکړي او د افغانانو اساسي بشري حقونه رعایت کړي دوی به خپل روانه جګړه ودروي احمد مسعود چې ځان د دې جبهه مشر ګڼي لیوی غربي ټلویزیونی شبکې سره په مرکه کې دا هم ویلي چې سوله پخلاینه او دولت جوړونه هغه وخت ممکنه ده چې د ټولنې ټول وګړي په حکومت کې شامل شي نور حال په دې راپور کې
د طالبانو پر ضد د ملي مقاومت په نوم جبهه خبرداري ورکوي چې طالبان د افغانستان پر وړاندې ظلم ته دوام ورکړي دوی به جګړه ونه دروي احمد مسعود چې ځان د دې جبهې مشر ګڼي له ویلویدیزی ټلویزیونی شبکې اے آر ټی ای سره په یو تازه مرکه کې له طالبانو غوښتي چې په ټاکنو کې ګډون وکړي او د افغانانو اساسي بشري حقونه مراعات کړي نوموړی وایي کله چې په حکومت کې د ټولنې ټول وګړي شامل سي سوله پخلاینه او دولت جوړونه به ممکنه سي نوموړی په دې مرکه کې د افغان ښځو او نجونو تعلیم او نورو حقونو ته اشاره کړې او ویلي دي چې طالبان باید د ټولو وګړو بشري حقونو ته درناوی وکړي هڅه مو وکړه د ښاغلي مسعود د څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو خو تر دې دمه په دې اړه زموږ پوښتنې نه دي ځواب کړي وړاندې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ایران ته له سفر وروسته د کابل په هوایي ډګر کې رسنیو ته ویلي و چې په ایران کې له احمد مسعود سره او د مقاومت جبهې له یو شمېر نورو مشرانو سره کتلي ویلی، خو د دې خبرو جزئیات رسنیس نسول، خو طالبانو ویلی د ټولګډونه حکومت جوړېدو ته ژمن دي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته د طالبانو پر ضد د ملي مقاومت جبهه په لومړي ځل په پنجشیر ولایت کې جوړه، او وخت نا وخت د یاد ولایت تر څنګ په ځینو نورو ولایتونو کې لکه بغلان او تخار کې هم د دوی پر ضد د جګړې د دوام ساتلو او مرکزوبلو اړولو راپورونه ورکوي. تازه د می میاستې په شلمه نیټه د یاد جبهې ویان صبغت الله احمدي ویلي و چې د پنجشیر ولایت په خنج ولسوالۍ کې د کمین په ترڅ کې اتلس طالبان وژلي دي. خو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع چکور دا خبره بې ځایه تبلیغات ګڼلې وه. احمد مسعود په مرکه کې د خپلو جنګیالیو شمیر 3000 تنه یاد کړی او ویلي دي چې د ملاتړو سرچینو د کمښت له امله د جنګیالیو شمیر محدود دی. تر دې مخکې په ترکیه کې یو شمیر افغان سیاستوالو او د تیر حکومت چارواکو د یوې ناستې په ترڅ کې له ملي مقاومت جبهې او ټولو هغو فعالیتونو د ملاتړ اعلان وکړ چې د طالبانو پر ضد دي. خو طالبانو هر کله د مقاومت جبهې د فعالیتونو د شنډېدو ادعا وکړي او ویلي دي چې هیڅ چاته به د جګړو د دوام او د امنیت د اخلال اجازه ورنه کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د طالبانو پر ضد مقاومت په نامه ملي جبهه وایي که طالبان په ټاکنو کې ګډون وکړي او د افغانانو اساسي بشري حقونه رعایت کړي، دوی به دې ته تیار وي چې په افغانستان کې خپل روانه مبارزه ودروي. په دې وروستیو کې د جبهې د وسلولو طالبانو پر وړاندې په بیلابیلو ولایتونو کې د حملو مسؤلیت منلی دی. په دغو حملو کې د دې جبهې په خبره چې وسلولو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده، خو طالبانو ویلي دي چې د جبهې په نامه د مقاومت جبهې په نامه کومه ډله په افغانستان کې نسته او دوی تر ډیره حده پورې ځپل سوي دي. احمد مسعود چې ځان د جبهې مشر ګڼي لیوی غربي ټلویزیونی شبکې سره په مرکه کې ویلي دي چې سوله، پخلاینه او دولت جوړونه هغه وخت ممکنه ده چې د ټولنې ټول وګړي په حکومت کې شامل سي او له اختلافاتو څخه لاس واخلي. ازادي رادیو ته غوښتنه وړاندې په خبرونه کې د اوکراین وضعیت ته هم کتنه کوو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو ته غوښیست په دې خبرونه کې دا راپور هم خبرو چې د طالبانو حکومت افغان شخصیتونو سره د اړیکو او هیواد ته د هغوی د ستنولو کمیسون خپل لایحه پرون اعلان کړه. د کمیسون هیلمند دی چې وبکول سي افغانستان ته د افغان شخصیتونو ستنولو ته زمینه برابر کړي. د خبرونې د سر راپور دا و چې د طالبانو پر ضد د ملي مقاومت په نوم جبهه وایي که طالبان په ټاکنو کې ګډون وکړي او د افغانانو اساسي بشري حقونه رعایت کړي، دوی تیار دي چې په افغانستان کې خپل روانه مبارزه ودروي. د سیاسي مسایلو شنونکي وحید ویصال را سره په مستقیم تماس کړي. ویصال صاحب، څه فکر کوي چې طالبان باید کوم ټکو ته پام وکړي چې د دوی په وړاندې روان اختلافات چې په ځینو ولایتونو کې راپورونه ورکول سوي دي پای عمومي؟ ویصال صاحب، آواز مې اوري؟
بله، السلام علیکم.
وعلیکم السلام. زما پښتنه دا و چې ستاسو نظر څه دی چې طالبان باید کوم مسایلو ته لومړیتوب ورکړي چې د دوی په وړاندې روان سیاسي یا هم نظامی اختلافات پای عمومي؟
سلام تاسو ته او د ازادۍ رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته. ګوري، وخت دا رسیدلې ده چې افغانانو ته یو خپلمنځي فرصت مهیا شوی ده تر څو له دغه سطحه د یو داسې استفاده وکړي تر څو د یو بین الافغاني مذاکرات او یو بین الافغاني ډایلوګ ته لاره هواره کړي. هغه اولویتونه چې د افغان د اوس لپاره د طالب لپاره په مخ پراته دي باید هغه درک کړي او هغه وپیژني او لاس په کار شي تر څو دغه لپاره یو داسې یو فضا حکم کړي تر څو مخالفه ډله د لپاره یو داسې دلیل پرې نه دی چې هغه جګړې ته مخ کې یا د جګړې آپشن انتخاب کړي. دلته تاسو په تو یا نه همیاشتو کې وګورئ طالب لورو یو داسې خوشنینی په دې خوده چې مخالفه ډله تر څو د جګړې لغاښان څخه راوګرځي او دلته یو مذاکراتو فرصت یا یو داسې ځای ورته مهیا کی چې تر څو مخامخ مذاکرات پیل شي. دغه جمله څخه تاسو په تیر په دوحه کې هغه مذاکرات راوخلی چې د جمهوریت او د امارت ترمنځ تر سره کېدل، دوی په خپل مذاکرات باندې ګور باور نه درلوده. هغه طالب لوري باندې غوښتل چې جمهوریت د کابل د ادارې لاستاو سره خبري وکړي. هغه اولویت دی ته ورکاو چې د جمهوریت پر ځای باید له امریکا سره مذاکرات وسی، او جمهوریت دا ټینګار کاوه چې باید د طالب پر ځای له پاکستان سره مذاکرات وسی. یعنی دغه د مذاکرات او بیباوري باید له منځه لاړ سي. یو افغان بل افغان باید وپیژني درک کړي، او دا یو واقعیت په توګه باندې ومني. دغه اقوام دلته چې پراته دي، کاغه تاجک دي که ازبک دي، دا یو ستر حقیقت ده. هیڅ قوم نشي کولی چې بل قوم له منځه ویسي یا ما حکي له دغه ساحې څخه، بلکې هغوی درکي، هغوی ته باید په خپله د حکومتداري په اډاره کې ځای ورکړي.
بل وایسال صاحب، حکومت په دغه دوحه کې چې څو میاشتې مذاکرې، بل وایسال صاحب په دوحه کې چې څو میاشتې مذاکرې روانې وي، یو ژمنه طالبانو د یو ټولګډون حکومت د جوړولو په اړه کړې و چې لا هم پر طالبانو انتقاد کوي چې ټولګډون حکومت یې نه دی جوړ کړی، چې ټول اقوام ټول سیاسي ډلې ټپلې پکې خپل ځان وګوري. په دې برخه کې خلک څه وایي چې دوی څه ډول یو حکومت غواړي چې ولري؟
ګوري، دغه انتقاد پر ځای انتقاد ده. دا یو حقیقي انزور ده په افغانستان کې د طالبانو په اته میاستنی نه میاستنی حکومت کې، یعنی اته نه میاستې کابو وخت چې دوی ته ورکړ سوی دی. دوی په خپله د حکومتداري په اډانه کې داسې کسان تر اوسه پورې نه دي ځای کړي چې هغه تیر جمهوریت د حکومت غړي یا د کارمندان اوسي، یا خو په هغه ټیټه معنا باندې ویلی سو چې هغه تخنیکی کارونه دي. هغه خو دوی مجبور مکلف دي، ځکه دوی په وس توان کې نسته. هغوی دوره ظرفیت نه لري، هغوی دوره بشري قوان نه لري چې دغه چارې په مخ ویسي. یعنی دوی ښه جدیت لري چې دا کسان هم له غذایانو څخه محو کړي. حتی دغه سرافرونه هم موجود دي چې ځینې کسان د دوی په منځ کې پیدا شوي، برحاله کس لري سوی د دوی کس په هغه ځای کې مقرر شوی ده، هغه ځای کې څنګه شوی ده ټاکل شوی ده. خو یعنی دغسې کارونه چې د تیر حکومت هغه کسان چې مفسد نه ول، په ظلم او په خیانت.
بله، ډیر مننه ستاسو تماس. ادقل زه ستاسو آواز نه اورم. د سیاسي مسایلو شینونکی وحید ویصال وو چې د جبهې د وستیو
په دغه ځای ورکول سي، هغه مدغم کول سي، هغه د یو حقیقت په توګه دی، افغان د افغان په توګه باندې.
ډیر مننه. د سیاسي مسایلو شینونکی وحید ویصال وو چې را سره خبرې کولې. د ټلیفون کرشه صفا نوه د اوریدونکو څخه معذرت غواړو. په څو شیبو کې بیا هم د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
کونړ کې د دوو شخصي طبي انسټیټیوټونو له بیلابیلو څانګو څخه په سلګونو فارغ شوو کسانو د دولتي اسنادو ترلاسه کولو لپاره ازموینه ورکړه. په دوی کې قابلي او شیزینه نرسان هم شامل دي. دا هم تفصیل
په کونړ کې د صفا او مروه او المدینه په نومونو د طبي زده کړو دوه خصوصي مرکزونه فعالیت کوي چې تر اوسه ترې د نرسنګ قابلګۍ، فارمیسي، غاښونو او نورو څانګو څخه په سلګونو کسان فارغ شوي چې ډېرې د دولتي اسنادو د نه درلودو په اساس بې دندو ګرځي. د همدې ستونزې د هواري لپاره ترې دولتي ازموینه واخیستل شوه. د عامې روغتیا وزارت د نظارت څانګې عمومي مدیر نجیب الله عابد وایي په ازموینه کې 550 کسانو ګډون کړی و، او چې په دغه ازموینه کې بریالي شي هغوی ته به دولتي اسناد ورکول کیږي، او له هغه وروسته کولای شي دندې پیدا کړي.
خپل پرسونل یا خپل قابلیت یا نرسان دلته ولرو، دومره مصرف ته هم ضرورت نه وي، او هغه کم نیمګړتیا چې پروساته کې راځي که دلته څوکین هغه به بیخي پوره خراش.
د المدینه طبي زده کړو مرکز څخه فارغ شوی کرشما مالیار وایي غواړي له روغتي اسانتیا او بی برخي میرمنو او خويندو ته خدمت وکړي.
د مکاتب سکولون ته اجازه ورکړي چې هغه ټول خويند زمو غوند زده کړي وکړي، چې دولسه فارغ شوی نور لوړ زده کړي وکړي او ټولن ته خدمت وکړي. د خزو تعلیم زړه ډیر زیات مهم بولم، په دې خاطر مند چې اوس موږ خويندې بازن ناروغه یي یا د غاښونو تکلیف چولري، نو هغه زیاتره خلک چې د سړو ډاکټر ته نه وړي، هغه تکلیف په ځان باندې تیروي.
په کونړ کې په داسې حال کې له یادو مرکزونو 550 فارغینو څخه د دولتي اسنادو ترلاسه کولو لپاره ازموینه اخیستل کیږي چې چی اوس هم په زیاتو روغتي مرکزونو کې د خزینه کارکونکو کمی موجود دی.
د طالبان حکومت له افغان شخصیتونو سره د اړیکو او هیواد ته د هغوی د ستنولو کمیسون خپل لایحه پرون اعلان کړه. په دغه کمیسون کې شامل کسانو ډاډ شوولې چې وبه کولی سي افغانستان ته د زیاتو شخصیتونو د ستنېدو لپاره زمينه برابر کړي.
له افغان شخصیتونو سره د طالبانو د حکومت د اړیکو او افغانستان ته د هغوی د ستنولو کمیسون د شنبه په ورځ د مې میاشتې په 21 خپل 15 ماده ایزه لایحه اعلان کړه. د طالبانو د حکومت مرستیال وایاند او د ملي راډیو ټلویزیون مشر احمد الله وسیق د دې لایحې د لوستلو پر مهال وویل چې
راتلونکو کسانو ته د ورکیدونکو کارت یا اطمینان خط ترتیبول د راستنیدونکو سیاسي او نظامی مخورو افغانانو لپاره د موقت یا لند محالی استوګنې د ځای برابرول، که د کمیسون په توسط هیواد ته راستنه شوي هیوادوال امنیتي اندېښنې ولري، د هغوی د شخصي امنیت د تامینولو لپاره د کمیسون د لزومدید له مخې د استخباراتو په چوکاټ کې هغوی ته ساتونکي هم ورکول کېدای شي.
په دې 15 ماده ایزه لایحه کې د نورو بیلابیلو مواردو ترڅنګ دا هم راغلي چې که څوک راستنه شوی یو کسانو ته ستونزې جوړوي، له مخالفینو سره به د دوی لوري جدي شرعي چلند کیږي. دا شاندا هم پکې راغلي چې راستنه شوی کسان کولای شي په خصوصي سکتور کې کار وکړي. د دې لایحه په پای کې د یاد کمیسون سره د تماس شمیره هم اعلان شوی چې دا افغانان کولای شي هیواد ته د بیرته ستنېدو لپاره له دغو چارواکو سره په تماس کې شي. د دغه کمیسون مشر او د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور هیواد ته د افغان شخصیتونو تر بیرته ستنېدو او هغوی ته تر آرام ژوند مساعدې دو ورسته دا چې آیا د سیاسي فعالیت اجازه به ولري په دې اړه یې وویل.
د دوی د فعالیت خبره الته شروع کیږي. دوی کله راشي د دوی د ابتدایي غوښتنې هغه تأمین شي، لکه د دوی د سر د مال امنیت، د عزت امنیت، عادي ژوند ته د دوی راګرځېدل دا شیاري وشي، نور خبرې بیا ورسته کیږي.
دا یادونه ور د چدې کمیسون په ترکیب کې د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور په مشرۍ، د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی، د استخباراتو مشر عبدالحق وسیق، د اطلاعاتو او کلتور سرپرست وزیر خیرالله خیرخوا، د امر بالمعروف او نهی عن المنکر سرپرست وزیر محمد خالد حنفی، د دفاع وزارت لوی درستیز فصیح الدین فطرت، انس حقانی، عبدالرحمن منصور او ضیاء الرحمن مدنی شامل دي. له دې وړاندې د بشري حقوقو نړیوال سازمان په راپور کې ویلي چې خو 1500 پخوانی پوځیان د طالبانو د لوري بندیان وزر او یا هم لا درک سوي دي.
ورسله هغه چې روسي چارواکو د مایوپول د ازوف سټال فابریکا کې د نیول سو پوځیانو د محاکمې کېدو په اړه څرګندونه وکړې، دغه پوځیانو د برخلیک په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي.
د هغو اوکراینی سرتیرو د برخلیک په اړه اندېښنې څرګندېږي چې د مایوپول په ازوف سټال فابریکا کې له تخلیه وروسته روسي ځواکونو د اسیرانو په توګنی ولیدې. د روسیې د پارلمان د نړیوالو چارو د کمیټې رئیس او د روسیې د دیموکراتیک ګوند مشر لیو نیوسلوتسکی نن ویلي چې د دغو پوځیانو برخلیک باید په محکمه کې معلوم شي، ځکه چې د ده په وینا د هغوی اکثره د آزوف قطعې سخت دریځ ملت پال دي. سلوتسکی په خپل تلیګرام چینل کې لیکلي د ده نظر نه دی بدل شوی، باید د آزوف د قطعې چې په روسیه کې غیر قانوني ده هیڅ غړی تبادله نشي. د روسیې د صدر اعظم راستیالی ایرینا ویرشوک پرون شنبه ویلی و چې د اوکراین چارواکو او د سرتیرو خپلوانو له مسکو په کلکه غوښتي چې له هغوی سره د جګړې د اسیرانو په توګه چلند وکوي او کیف به د هغوی د هر فرد د بیرته راخلاصولو لپاره مبارزه وکړي. د روسیې پوځ کابو درې میاشتې پخوا ماریوپول ښار محاصره کړ او په پرلپسي بریدونه د ستراتیژیک بندر له خاورو سره خاورې کړ. اټکلونه ښیي چې دغه ښار تر 40,000 ډیر ملکی وګړي وشل شوي دي. د کرملین له اعلان سره سم د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو د خپل هیواد ولسمشر ولادیمیر پوتین ته په یو راپور کې ویلي چې د آزوف سټال د پولادو فابریکه په بشپړ ډول نیول شوې او په دې توګه ټول ښار د روسانو لاسته ورغلی دی. آزوف سټال په دې سیمه کې د اوکراینی ځواکونو وروستی سنگر و چې د روسیې په وړاندې مقاومت کاوه. د روسیې ریانویستي خبري آژانس د دفاع وزارت په قول ویلي چې د دوشنبه په ورځ 2409 اوکراینی ځواکونه تسلیم شول. روسیه د اوکراین په جګړه کې یو بری تارتیا لرله، ځکه چې دا جګړه د روسی چارواکو د تصور خلاف روسیه ته ډیره سخت او ګران تمام شوه ده.
د دې خبرونې د راپورونو برخه دلته پای ته رسیږي. پر روانو لاسو دقیقو کې د اجمل ان ملتیا وکړي.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه او خیچاره. دا خبرونه په دې برخه کې مو هرکلی کوم. دا نورو کلونو پرتله روان کال په غزنی کې د خوارسواکو ماشومان او میاندو په شمیر کې زیاتواله راغله. دغلته روغتیایي چارواکي د خوارسواکي د زیاتوالي مهم سببونه بی وسلی، بی غوري او د اولادونو د زیګون ترمنځ د واټن نامراته ول یادي. په دې اړه پام وکړئ د ریپورت چې د یوې خوارزواکي مور او د هغې د خوارزواکو ماشومانو په کیسه پیلېږي.
د غزنی ملکی روغتون د ماشومانو په واټ کې د دوو غبرګلونو خوارزواکو ماشومانو سرته ناست مور دا د غزنی د یک ولسوالۍ اختر بیبي ده. اختر بیبي وایا 20 کال عمر لري، یولس کال وړاندې واده سوی او تر اوسه یې دولس اولادونه زیږولي. دا وایي 15 میاشتې وړاندې مې دوه غبرګ اولادونه نړۍ ته راوړل چې اوس دواړه په خوارزواکۍ اخته دي، خو سربیره پر دې اوس بیا د دریو میاشتو میندواره یم. اختر بیبی وایي دوه ځله مې څلور غبرګلونې ماشومان زیږولي، زه او خاوند مې نور ماشومان نه غواړو، خو د ماشومانو د زیږون د مخنیوي لپاره مو هیڅ درمل نه دي خوړلي او په دې اړه هیڅ معلومات نه لرو چې څنګه دا کار وکړو. نوموړی وایي موږ غواړو چې د اولادونو ترمنځ واټن وي، لکه څنګه چې اوس ډاکټرانو څناڅو معلومات راکړل، خو اوس نا وخته ده ځکه د دریو میاشتو اولاد په نس لرم. اختر بیبي زیاتوي مشر زوی او لور مې دوه کاله وړاندې په هوایي برید کې ووزل سول، له پاتو څخه مې 15 دانې په خوارزواکۍ اخته دي او پات نورې هم وخت نا وخته رنځوران وي. ستونزه دا نه ده چې د اختر بیبي نیمایي اولادونه خوارزواکي دي، ستونزه دا ده چې په خپل اختر بیبي هم خوارزواکۍ ځپلې ده. اختر بیبي چې اوس د اولادونو له پالنې ستړې ده، د خپل ژوند خپله ترخه کیسه له دغه ځایه پیلوي او وایي ډاکټرانو ورته ویلي چې ته په خپله هم خوارزواکي سوی یې. ډاکټر بیبي عائشه د غزنی په ملکي روغتون کې د ښځینه ناروغیو متخصصه ده. دا وایي د پرلپسې اولادونو زیږول د اختر بیبي په رنګه د ټولو ښځو ستونزې زیاتوي او که دا حالت دوام پیدا کړي نو دا د میندو او اولادونو د مرګ سبب ګرځي. نوموړی وایي میندې او پلرونه باید په دې ځان پوهه کړي چې د ماشومانو د زیږون ترمنځ واټن زیات کړي.
موږ زیاتره ماشومان لیدلی دي چې ماشوم د اتو میاشتو ده، د شپږو میاشتو ماشوم یې د مور په نس کې ده. دا خپل هم مور له بینه ځي، هم ماشوم له بینه ځي. یو څه پیدا شوی ده، یو څه په نس کې ده، یو خپله مور ده، درې نفره له بینه ځي. که دوه کاله فاصله ورکړي، نه مور سوی ته غزې ته ځي، نه ماشوم سوی ته غزې ته ځي.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی روغتیا چارواکي وایي د نورو کلونو په پرتله تیر او روان کال په غزنی کې د ماشومانو د خوارزواکۍ پیش ډیر سوي چې مهم لاملونه یې بې وزلي او د اولادونو د زیږون ترمنځ واټن نه مراتول دي. د غزنی د ولایتي روغتون رئیس ډاکټر باز محمد همت ازادي راډیو ته وویل د تیر کال له پیل تر اوسه پورې یوازې له موږ سره نږدې 1500 د خوارزواکۍ پیښې ثبت سوي چې نظر نورو کلونو ته بیخي زیاتې دي. د ښاغلي همت د معلوماتو له مخې خلکو ته هم پوهاوی نه رسېدل، اقتصادي ستونزې او روغتیایي اسانتیاو ته نه لاسرسی هغه لاملونه دي چې د خوارزواکۍ پیښې زیاتې کړې دي.
د سوی تغذیه واقعیت هم په ماشومان او هم په میندو کې نظر به تیرو کلونو ته په داخلو دو کلونو کې زیاتوالی پکې راغلی ده او په دې کې هیڅ شک نشته کوم ارقام چې له موږ سره موجود دي د هغو په اساس باندې دا واقعیت زیات شوي دي. او علت یې یو خو فقر و بیچارګي ده، بل بعض مناطقو کې د خلکو لریوالی له صحي مراکزو څخه ده، او یو تعداد انتاني امراض دي خصوصا ماشومانو کې چې هغه هم لکه اسهالات او سینه بغل او دا خپله د سوی تغذیه سبب کیږي.
دا راپورونو په اساس په ورستیو کلونو کې په ټول افغانستان کې د فقر، بې وزلۍ او بې غوري لامل د خوارزواکو ماشومانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی.
ازادي راډیو پلانډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي.
نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي؟ اسمت ساروان د څو رسنیو پاڼې اړولې.
ریپبلیک ورلد خبرونه په یو راپور کې لیکلي چې طالبان د شوزو د حقونو په برخه کې د باور له نظر صفر دي. د بشري حقونو د څار سازمان د افغانستان په خوانی چیړونکو او د بشري حقونو مرستيال رئیس هیدر باروي د طالبانو د مشرتابه په هیڅ غړي د شوزو د حقونو په برخه کې هیڅ باور نشي کړی. دا وایي چې طالبان د شوزو پر ضد تاوتریخوالی ورس په ورځ زیاتوي. اغلی بار دا څرګندونه ورستل دي کړي چې طالبانو په یو تازه اقدام کې د ټلویزیونونو شزینه ویندویانو ته ویلي چې مخونه پټ کړي او تر دې لژوند دي د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون په شمول یو شمیر ادارې منحل کړي. د بشري حقوقو د کمیسون پر منحل کېدو خوښنی شو ولیده. هیدر بار هم داراز ویلي طالبانو د واکله ترلاسه کولو ورسته ویل چې شزو او حقونو ته درناوی کوي، خو هر ورځ چې تیریږي دوی د شزو د محدودولو او ځپلو لپاره یو نوی فرمان صادروي. د امریکا ټایم مجلې بیا په یو لیکنه کې ښلي چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن حکومت به په امریکا کې افغانانو ته اجازه ورکړي چې د موقتی خوندي وضعیت په پروګرام کې د شامل دو غوښتنه وکړي. د ټایم مجلې لیکنې سره سم په دې پروګرام کې ګډون تر 1300 پورې د امریکا له خاورې د کسانو د استلو مخنیسي او حقوقي ته د کار او سفر اجازه ورکوي. د دې لیکنې په دوام کې راغلي د امریکا د کورنی امنیت وزارت اټکل کړی چې په امریکا کې 2500 افغانان د موقتی خوندي وضعیت پروګرام په شرایطو برابر دي او ورته تقاضا کولای شي. د مجلې د لیکنې په دوام کې لولو دا پروګرام د هغو افغانانو پر وضعیت چې د امریکا له خاورې دی باندې دي او غواړي متحدو ایالاتونو ته لاړ شي اغیز نه لري او د هغو نورو دایمي اقامت چې مخکې تر مخکې په امریکا کې دي نه تسهیل لري.
ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. بیا هم ستاسو ګڼ پیغامونه موږ تراغلي څو یې راخلو.
کاروان د غزنی ولایت د ګیرول سوال څخه خبرې کوم. دلته په دغه ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې ډېرې غیر فعاله دي. کله چې یو بل سره اړیکه نیسو نو اول خروجېږي نه، او بیا چې کله روغ سي ټلیفون نو هغه غږې تر موږ پورې نه رارسېږي. کله د یو غږ نه یو طرفه غږ نه ورځي او کله له بل طرفه غږ نه ورځي. نو که چېرته د موږ غږ تر مسؤولینو پورې ورسېږي ډېره به ښه وي.
سلام زما زهرې مله پیغام د منډ ولایت نه پرېږدم. دلته د ګرانی برابر باندې ته اتحادې جوړې شوې د دوی د شیان لوړ کړی دی او نو غواړي چې کښته کې نو اړ اتحادې لپاره وکیل ټاکلی دی. دوی د هر شي نرخ په لګ تعقیبوي او ګوري. موږ د ازادۍ او د دولت څخه غواړو چې دا پیغام حتمي او ضرور عملي شي او دغه اتحادې د منځ ولاړ شي او د نرخو باندې اغیز وکړي چې نرخونه ښکته شي.
ستاسو سره په اړیکه کې زما ستاسو د طالبان سره د غوښتنه ده چې اسلامي امارات سره د تاریخ داسې یو دم نه کې بند ځکه چې د خلکو خواري کښلې دي، خرڅول را خرڅول د خلکو خواري کښلې دي، زحمتونه کښلې دي. نو دا که شیر داسې یو دم بند شي نو دا خو د خلکو ډېر زیار کښلې دي، دا خو بې ځایه دي او دا خلق ستړیا موت دي.
پیغام په دې ډول د مال په افغانستان کې دا سنجټ ګراندې خصوصا په ټول افغانستان کې ګراندې تقریبا په ایران کې په شپږو سوه تومن باندې لاش جی بی انټرنیټ دی وی میشتې د پاره دی. په پاکستان کې په 200 روپۍ باندې دی او په سراتیا سره په هندوستان کې په 40 روپۍ دی. اوس خو باغه کیسیم نه چې وایي هم پایې ونه لیدلې یا چې شدي یا په کمربند په ساحه کې دي داخه دي نو مصرف کوي. نو د لوړ پوړو چارواکو سمې دا هیله ده چې دغه یو انټرنیټ یو څه ارزانه کې د خلکو سره ستړي دي وسې نه پرسیږي. وسلام.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 0040 22 11 24 201 شمیره بیا تکراروم 00040 22 یولس 40 201
دا وصل لپاره هم دومره په نورو خبرونو کې اسماله.